د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب ولایت کې د نسکورسي هلیکوپټر د سپرلی د خلاصون په هدف یې هڅې پیل کړې. طالبانو په فاریاب ولایت کې د دوو بهرنیانو په شمول د افغان امنیتي ځواکونو اتل سرتیری یرغمل کړي. دا له هغه وروسته چې د سرتیرو په بیړني حالت کې خپل ایم آی اولس هلیکوپټر په دغه سیمه کې کښته کړه. دا به هم واورو چې د بګرام زندان رئیس وایي د کابل بانک یو لوی پوروړی خلیل الله فیروزی له بګرام کابل ته انتقال شوی دی. ګڼ شمیر نور مطالب هم لرو خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د روسیې صدر اعظم دیمتری مدیدیف ترکیه تورنه کړې چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې ته ځای ورکړی دی، او د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د دې بلاک 28 غړو هیوادونو ته د ورتلو اجازه لري. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له مرزی احمد زی څخه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر پر سیاسي کارپو احمد سیدی حمله وغندله. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ملیشه جوړولو په هڅه کې نه دی، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر پر سیاسي کارپو احمد سیدی حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې هر ډول هدف ته د رسیدو په خاطر تاوتریخوالی د بښنې وړ نه دی. د اعلامیې د معلوماتو له مخې ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده ورکړې څو د دغې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. ښاغلي غني له روغتیایي مسؤلینو غوښتي چې د سعیدي په درملنه کې له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. پر سیاسي کارپو او لیکوال احمد سیدی پرون ناوخته وسلوالو کسانو د شارناو په سیمه کې ډزې وکړې. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ملیشه جوړولو په هڅه کې نه دی، بلکې په ننګرهار ولایت کې د ولسی پاسونونو رهبری کوي. ظاهر قدیر نن دغه خبرې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د امنیتي چارواکو د هغو خبرو په غبرګون کې وکړې چې ویلې دي دی د ملیشو جوړولو پلان لري. د وویل زه پوره باور لرم چې کړېدلې ولس زما سره همغږی دی. زه ملیشه نه بلکې مجاهد یم. زما تاریخ ټولو ته معلوم دی، خو زه امتیاز غوښتونکی مجاهد نه یم. ښاغلی قدیر زیاته کړه که چیرې حکومت د خلکو وړاندیزونو پر وړاندې مسؤولانه عمل ونه کړي نو په ټولو ولایتونو کې به مدني حرکتونه پیل شي. وروسته له دې چې ظاهر قدیر د ملي امنیت شورا په ګډون یو شمېر نورې ادارې د داعش په ملاتړ تورنې کړې، د دغو ادارو چارواکو دا څرګندونې بې اساسه وبللې او زیاته کړه چې ښاغلی قدیر د ملیشه جوړولو هوډ لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې دغه کس عبدالقیوم نومیږي او له درې کلونو را پدې خوې د ډیموکراسي او نظام پر ضد کتابونه او مجلې خپرولې، خپل ډلې ته ځوانان جذبول او له ګواښونکې ډکې شبنامې خپرولې. په اعلامیه کې راغلي چې له دغه کس څخه څو جلده کتابونه، د حزب التحریر مجلې او یو پای کمپیوټر لاسته راغلي. او د ولسمشر اشرف غنی میرمن بی بی ګل غنی وای چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي څخه باید مخنیوي وشي. میرمن غنی نن په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځ په لمنځغونډه کې ویل چې د خزو پر وړاندې باید د دین او قانون لمخې عمل وشي. په عین حال کې د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود چې د غونډه کې ګډون کړی و د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی یو ناوړه فرهنګ وباله او ویل چې د پر وړاندې باید تاوتریخوالی ونشي. په دې غونډه کې د غراز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په هدف د یو کمپاین پر پیل هم ټینګار وشو. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
آزادۍ د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف ترکیه تورنوي چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. دی وایي ځینې ترکي چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې هغو سیمو کې چې نفت پکښې تولیدیږي په مستقیم ډول مالي ګټې لري. میدویدیف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنا لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې سوي او خبرداری ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایع وځنډول سي. دی دغه راز وایي ترکي شرکتونه شاید د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. انقره وایي د روسیې سو څلرویشت ډوله الوتکې د ترکیې هوایي حریم نقض کړی دی او تر ویشتل کېدو د مخه یې د ترکیې لس خبرداریانې له پامه غورځولې دي. روسیه د دې پیښو په اړه په مسکو کې د ترکیې سفیر ته سخت اعتراض ښودلی او هم د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. په فرانسې کې د روسیې سفیر ویلي هغه روسی پیلوټ چې پرون د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا یې جټ الوتکه وویشتل سوه موندل سوی او په سوریه کې د روسیې پوځي مرکز ته استول سوی دی. سفیر الکساندر اورلوف د اروپا یو رادیو ته نن ویلي چې دغه پیلوټ توانېدلی چې د هغو یاغیانو څخه وتښتي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګېږي. اورلوف د پیلوټ روغتیا په اړه څه ونه ویل. د دغې روسي جټ الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې پرون د سوریې او ترکیې پر پوله د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا په دې تور وویشتل سوه چې ګواکې د ترکیې هوایي حریم یې نقض کړی و. د دې الوتکې دواړو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول. یو یې له مځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او بل یې له درکه و. مسکو ادعا کوي چې الوتکه د سوریې په هوایي حریم کې و. د روسي جټ الوتکه د مسکو د هغه هوایي کمپاني یوه برخه و چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل سوی دی. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د دې بلاکاته ویشته غړو هیوادونو ته د ورتلو اجازه لري. دی وایي موږ نسو کولی نور پناه غوښتونکي په اروپا کې ومنو، دا ممکنه نه ده. نوموړی زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو کنټرولول د دغې ټولنې د راتلونکي لپاره اړینه ده. د فرانسوي چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د نومبر پر دیارلسمه په پاریس کې تنظیم سوي بریدونو کې یو سلو دېرش تنه ووژل سوه او سلګونه نور ټپیان سوه. والس وړاندې ویلي و چې د پاریس ځینو برید کوونکو په اروپا کې د کډوالو د بحران څخه ګټه پورته کړې ده. د لویدیز بالکان د اتو هیوادونو مشران نن په زاګرب کې سره ګوري څو په اروپا کې د کډوالو د روان بحران په وړاندې د مقابلې په برخه کې د دې سیمې پر رول خبرې وکړې. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د اروپایي ټولنې مشر جنرال تاسک به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکه سوې په غونډه کې به د پاریس تر بریدونو وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې پر هڅو هم غور وسي. د فرانسې خبري اژانس د سلووانیا د ولسمشر له قبله ویلي چې د دې سرمشریزي هدف د ډیرو سوي امنیتي ګواښونو پر مهال د همکاري او متقابل باور ډېر ځل دی. او د روسیې د غازو دولتي شرکت غازپروم له دې کبله اوکراین ته د غازو لیږل درولې چې ویل کېږي کیف ته اړتیا وړ به یې په ورکولو کې چې باید له وړاندې روسیې ته ورکړل سوی وای پاتې راغلی دی. د غازپروم شرکت مشر الکسی میلر نن په مسکو کې ویلي چې نور غاز به هغه مال انتقال سي چې دغه به یې دوی ته ورکړل سي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب ولایت کې د نسکورسي هلیکوپټر د سپرلي د خلاصون په هدف یې هڅې پیل کړې دي.
پرسونل کې د هلیکوپټر ګوت سرعت گرفت، دو نفر سرباز ما متاسفانه شهید شوه.
دا به هم واورو چې د بګرام زندان رئیس وایي د کابل بانک یو لوی لوړپوړی یو لوی پوروړی خلیل الله فیروزی له بګرام کابل ته انتقال شوی دی. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د طالبانو د دوو جلاسیو ډلو ترمنځ اختلافات مخ پر زیاتېدو دي.
محمد یعقوب چې د امیر المؤمنین زوی دی او عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک د اوله سره سره د دوسره مخالفت کوي.
د طالبانو د جلاسیو ډلې ویاند مولا منان نیازی و. د خبرونې په دوه مانی مای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او مخکښ شذې اوریدل مهیروي. زموږ ژغلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب ولایت کې د نسکورسي هلیکوپټر د سپرلي د خلاصون په هدف یې حادثه پیل کړې دي. د راپورونو له مخې نن هلیکوپټر د فنی او تخنیکی ستونزو له امله د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې. د دفاع وزارت وایي د ازادي راډیو ته وویل چې د دې هلیکوپټر درې سپرلۍ وژل سوي او د دوو بهرنیانو په ګډون اتلس تنه د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان راکوي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په فاریاب ولایت کې د نسکوره شوي هلیکوپټر سپرلۍ وسلوالو مخالفانو چیرته انتقال کړي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یادو کسانو د ژغورلو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې هلیکوپټر درې سپرلۍ وژل سوي او د دوو بهرنیانو په ګډون اتلس تنه نور د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي.
بعد از چاش که از مزار شریف طرف فاریاب می رفتن نسبت عوارض تخنیکی در قسمت پشتونکوت ولسوالی ولایت فاریاب نشست اضطراری کردن که او ساحای مخالفین بوده. در اونجا بعد از زد و خورد که با بین مخالفین و پرسنلی که در هلیکوپتر بود صورت گرفته، دو نفر سرباز ما متاسفانه شهید شده، یک نفر از عمله هلیکوپتر کشته شده، 18 نفر که دو نفرشان خارجی هستند اونا به دست مخالفین اسیر گردیده. عملیات فعلا اونجا جریان دارد.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې رانسکوره شوې ام۱۳ ډوله هلیکوپټرې په یوې شخصي کمپنۍ پورې اړه درلوده چې د افغان پوځ سرتیری یې له مزار څخه فاریاب ته انتقالول. له بلې خوا وسلوالو مخالفانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هلیکوپټرې 15 تنه سپرلۍ وژلي او 15 نور ورسره زندانیان دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې هلیکوپټر دوی ویشتلې او برمته شوي کسان یې خوندي ځای ته انتقال کړي دي. په ورته وخت کې د فاریاب سیمه ای چارواکي وایي چې د برمته شویو سرتیرو د خلاصون په هدف یې سیمې ته امنیتي ځواکونه استولي دي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشایی که از دفتر مطبوعاتی لوای اول بر ما رسید، اونا نیروهای کمکی را به ساحه اعزام کردند. اینان قریب نزدیکی ای تیاره شده بودند که در با کمین مخالفین مسلح دولت روبرو میشن. تا نیمه های شب هم درگیری و جریان داشته.
په تیرو څو میاشتو که د ملي اردو د سویم هلیکوپتر دی چې د تخنیکی او فنی ستونزو له امله بیړنۍ ناستې ته مجبوریږي. څه موده وړاندې په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو یوه هلیکوپتر رانسکوره شوې وه چې یو شمېر بهرنیو سرتیرو ته یې مرژوب لاړولې وه. له دې وړاندې په لوګر او بامیانو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو هلیکوپټرې رانسکوره شوې وې چې مرژوب لیې هم درلوده. هڅه مو وکړه د برمته شویو بهرنیو سرتیرو په اړه په کابل کې د غوڅ ملاتړ د قوماندانۍ نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه سو.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
دا ازادي راديو ده. د بګرام زندان مشر وايي چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د یو حکم په اساس د کابل بانک پوروړی خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه په کابل کې د امنیت څلوېښتم ریاست ته انتقال کړی دی. میر صاحب ګل دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په هغې غونډې کې وکړې چې ورته د لوی څارنوالۍ، پولې چرخي زندان او ښار جوړونې وزارت استازي هم ورغوښتل سوي وو. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات راکوي. لودین صاحب مهرباني وکړئ.
ډیر مننه ملالۍ جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. له تیرو شاوخوا د دوه اونیو را په دې خوا د کابل بانک یو پوروړي ته د ښار جوړونې وزارت لخوا د یو ښارګوټي د تړون اجازه په افغانستان کې ډیرې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي دي. ټول خلک په دې فکر کې دي، خصوصا چارواکي او د ملي شورا غړي چې ولې په حکومت کې دي حتی نه هم هنګي نه هم غږی موجوده وي چې یو کس چې پلاس کلونه بند محکوم وي او دغه راس پلاس میلیونه ډالرو په ورکولو هم محکوم وي، څنګه دا اجازه ترلاسه کړي چې له زندانه په موقت ډول راوځي او داسې ښارګوټ تړون امضا کړي. په همدې لړ کې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون بیلا بیل اړوند چارواکي د دې موضوع په اړه باندې خپل کمیسیون ته ورغوښتي وو. په دې چارواکو کې د بګرام زندان مشر، د څرخی پل زندان مشر، د غراز د لوی څرندوالۍ مسؤول او د ولسمشر فوق العاده استازي یو مسؤول او د ښار جوړون وزارت یو نماینده موجود وو. په دې کمیسیون کې د بګرام زندان مشر میر صاحب ګل ویل چې دوی ته د اسد په 12مه د روان مریض کال د اسد په 12مه یعنی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د ملي امنیت له څلوېښتم ریاست څخه مکتوب ورغی. مکتوب هم د ولسمشر وو او ورته ویل شول چې خلیل الله فیروزی باید له بګرام زندان څخه کابل ته انتقال شي. د بګرام زندان مشر وایي چې دوی هماغه وخت خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه د کابل د امنیت څلوېښتم ریاست ته انتقال کړ، خو دوی په دې نه دي خبر چې له څلوېښتم ریاست څخه څنګه دای آزاد شو. په مقعد ډول اولاد تړون امضا کې همدې موضوع ته په کتو ښاغلی میر صاحب ګل ویل
البته کتاسو غوې په امر د رئیس جمهور د خاطر په دې خاطر چې د رئیس جمهور همر ماته هغه تصدیق کړی دی، نو هغه د ادارې چلو دی هغه تر باندې تاسو مکتوب وای په کې نوښته کړی چې په امر د رئیس جمهور زه په هیڅ امر نه کوم. په دې خاطر چې کاریکټیا وای کډرو زه مجبور یم د رئیس جمهور امر دغه پیروزی هم په ټلیفوني امر راغلی دی.
باید وایم چې د ښاغلی میر صاحب ګل دغه خبرې هم دی او ډیالوګ په شان وي او همدا دلیل چې تسلسل هم سم نه مراد شوی. نن په دې کمیسون کې د مشرانو جرګې مشر زلمی زابلی ویل چې دغه کومې څرګندونه چې د بګرام زندان مسؤل وکړي دا د پښتني او غاور ور دي. دوی ویل چې دا څنګه کېدای شي د ملي امنیت څلوېښتم ریاست د ولسمشر یو فرمان یا حکم بهانه کړي او له بګرام زندان څخه د خلیل الله فیروزی کابل ته انتقال کړي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلی ویل چې دا موضوع خبر ته اړتیا لري. په دې موضوع کې ډیر اړخونه ګونګ دي او خپل ولسمشر هم په یو ډول سره پړو بلل شو. زابلی ویل چې خپل ولسمشر باید په دې اړه یو خبري کانفرنس ورکړي ترڅو د موضوع ګونګ اړخونه روښانه کړي. کله چې د ښاغلی زابلی خبرې هم واورو،
وقتی که یک جنرال ما شما که در وجه نشسته و رو مجبور میکنه که همین نفر را به نام شبخانه روان کنین، وجه پشترش یک قرارداد غیر قانونی امضا میشه. رئیس جمهور اول از خطوط خود امضای خود خط ارچ که اینا ایره کده از او دفاع بکنه که همین اداره چرا بعد رسی رئیس جمهور خیلی دروغ شده میگه. خواهش کمیسیون از رئیس جمهور دی باره کنفرانس مطبوعاتی بته دفاع بکنه.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د دې راپور د خبرېدو تر وخته د افغانستان د جمهوریت ریاست د چارواکو نظر هم راوخلو چې څنګه په څه حساب باندې دوی بګرام زندان ته دوه میاشتې مخکې مکتوب لیکلی چې خلیل الله فیروزی کابل ته انتقال کړي، خو تر اوسه د جمهوریت ریاست د مسؤلینو د نظر په اخیستو نه یو بریالي شوي. په ورته وخت کې ولسمشر اشرف غنی یو کمیسیون ته هم دنده ورکړي چې دغه موضوع لنګدې وڅاري. دغه کمیسیون هم خپل څېړنې پیل کړي او ویل چې په نګدې څو ورځو کې به په دې اړه څېړنې جمهوریت ریاست ته وسپاري.
ډیر مننه لودین صاحب. اسد الله لودین و چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزی د انتقال په اړه معلومات راکول چې له بګرام کابل ته وړل شوی دی.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د طالبانو د دوو جلاسو ډلو ترمنځ اختلافات لیوي ورځي بلې ته په پرخېدو دي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو ته اوس داسې انګیرل کېږي چې شایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول په جلاسو ډلې بریدونه وکړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړو یو ځل بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندرا کوي.
په تازه رپورټونو کې ویل شوی چې د ملا عمر کورنۍ یو ور بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیاله ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ کس هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره لا اوله سلا نه و، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړې وه.
محمد یعقوب سلام المؤمنین زیدی او ملا عبدالمنان اخوان چې د امیر المؤمنین ورور دی دا خلک د اوله سره سره د دوه سره مخالفت کولی، بیا په دغه نیت په دا خاطر باندې د منصور سره یو ځای سوله بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره یو ځای سي ول او په دغه شکل ځای سي ول چې دوی د داخلي جنګو سره وګرځوي. خو متاسفانه چې د دوی خبرو ته هغه اعتنا نه وکړله، اسلامي جنګونه په زابل کې شروع کړله، نو په دې اساس باندې دوی دا اعلان وکړي چې موږ د سره په هیڅ تشکیل کې کار نه کوو.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دیني عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې ویل چې په وسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ساتي رډیو ته ویل چې د تیرو دوه نه په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر زپل شوی دي.
دوه افته مخکې د دوه دوه د ترمنځ د خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینې سیمو کې د دوه ترمنځ جګړې شوې او د ملا محمد رسول د لچې د سره بهرني جنگیالي مو د دوی سخت زپل او د دوی نه مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړول وو. دواړو خواو زخمیان لرل. دغه نخته بیا هم د هغې نه بعد وروسته یوه نیمه ورځ بیا هم په ځینو همدغه خاک افغان ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې تکرار شوي دي.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد هم دی ورځپاڼې ته خبرو کې دا تش تبلیغات بللی او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللی او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نظر محمد مطمئن چې د محل کابل کې اوسي په دې اړه ساده رادیو ته وویل
د انشاب خبر کومره لوی هم نه ده لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي، ولی دا هڅه روانه و او دا د سولې د سبوتاج د لپاره زموږ هغه ګوندانو هڅه کوله چې بیا مغواړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
هغه مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولی. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل خی په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړې یوازینی خطر دا دی چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د پکتیا د پوهنې د وضعیت په اړه داود تپان د معرف لرئیس لقمان حکیم حکیمی سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
رئیس تاسو سیدل تر غلي تقریبا درې هفتې په معرف کې تیریږي. د معرف په عمومي وضعیت را توغه کیږي. دلته ستونزې دي تاسو په مخ کې چیلنجونه چي دي.
پکتیا پهنې ریاست کې ډېر ستونزې دي. تر ټولو لوی ستونزه همدغه و چې د کارمندانو په منځ کې نه د ریاست او د لسوالۍ کوم د مدیر معرف کوم مدیر صاحبان دي له استادانو هماهنګي شته نه درلود. چونکه دا تقریبا یو هفته کې دوی په منځ کې کېناستم. د ستونزې مې ان شاء الله د لمنځه وړي. د اوس د ستونزې نشته. د معرف برخه کې تر ټولو بل لوی ستونزه دی هغه چې مسلکي استادان مونږ نه لرو. ولسوالۍ کې اکثر استادان چې 12 نفرګ دي 14 پاس خو ځنه ولسوالۍ کې بخښتنه ځنه د ولسوالۍ چې مونږ تاسو په مخ کې هم یادوري وکړه چې تقریبا 45 کلن دوره کې فارغ نه دا ورکړای او الته د 12 سنف استاد نشته. لکه په زادران میشته کې ځنه تقریبا تر 28 خوندې د نامعلوم دلای دلایل لمخې اوس هم بند دي.
اتویش خوندې بند دي.
اتویش خوندې بند دي. وجه د پکتیا په ټول ولسوالۍ کې امنیتي ځینې ستونزې دي، ځینې قومي ستونزې دي، ځینې تشکیل، ځینې استادان هلته نشتون لري، مسلکي استادان نشته.
یعنی دا مشکلات
دي. مشکلات دي.
د څه ویلې کیږي چې تاسو په وړاندې په دې ستونزو دی اواري لپاره ستاسو اقدام کوي، بیا هم ځینې د سپېخي پېښوي دي ستاسو مخه چانی ولي؟
ځنه موارد کې دا ستونزه شتون لري، او انشاءالله ټولو زه خوښ په دې یم چې د پکتیا ولس ځوانان، قومي مشران، علما ما سره ډېر په دې برخه کې همکاري کړې ده، او دوی ټینګ راسره ولاړ دي، وعده یې راکړې ده. انشاءالله ځنه ستونزې په ځنه برخو کې شته.
که تاسو کوم اقدام کوئ د اصلاحاتو لپاره، داسې څوک پیدا شوي چې د هغو مخه یې ډب کړي؟
نه، چونکې تاسو خو معلومات لرئ، زه خو اوس نوی راغلی یم دې شیانو کې، تر اوسه پورې انشاءالله ستونزه نشته.
تاسو څه غواړئ په ولسوالیو کې؟ په دې ولسوالیو کې یا د تړل شوي ښوونځیو لپاره به هم پلان څه
زما غوښتنه ده؟ خاص ډول د پکتیاوالو، د ځوانانو، د قومي مشرانو، علماو څخه همدغه ده چې هغه ښوونځي چې بند دي، د هغه په خلاصون کې همکاري راسره وکړي. او د تجارانو څخه ما غوښتنه همدغه ده چې ځینې منطقو کې ښوونځي شتون نه لري، یو ښوونځیو کې د جوړولو برخه کې دوی د همکاري راسره وکړي. د ځوانانو نه دا هیله ده چې هغه ځوانان، هغه قدرونه چې فارغ کیږي، باید دوی لوړ معاش توقع نه کړي، را دي چې په ښوونځیو کې د استاد په صفت په ولسوالیو کې په مرکز کې دوی برخه واخلي.
مرکزي لیسو په اړه ویلې کیږي د اوس عبدالحی ګردیزي، ببرک خان زدرانډ لیسا، او شاوخوا نور لیسې نسبتا خیم بلل کیږي، ولې زیات ستونزې لري؟ غیر حاضری د شاګردانو اوج ته رسېدلې، استادانو غیر حاضری هم اوج کې یادېږي، د دې په اړه راته وایي.
جناب تپان صاحب، تاسو بجریان کې زه د خپل هر لیسې ته اوس روان یم، په هر ورځ کې تقریبا دوه درې ښوونځي ګورم، استادانو د مدیر صاحبانو سره کښېنم، او په دې ستونزو په مورد کې سره ناستیم. انشاءالله دا ستونزه ورو په ورو اوس په حل کېدو ده.
داسې ویلې کیږي چې دلته په ښوونځیو کې د حاضري یا حاضري پابندي نشته، نه د استادانو لخوا، نه د شاګردانو لخوا؟
بالکل، مخکې دا ستونزه وه، چونکې دا ستونزه شتون درلود، اوس قوي نظارت په برخه کې ډېر قوي تغییرات راوستلي. هر کوم هلته چې اوس وه دی، هغه ته وظیفه سپارلې ده، که چېرې په آینده کې دا کومه ستونزه پیدا شوه، مسؤلیت باندې هماغه په غاړه.
زه داسې معلومات لرم چې په عبدالحی ګردیزي لیسه کې د اووم سیم نه نیولې تر دولسم سیم پورې شاګردان، که په یو سیم کې څلوېښت شاګردان، په سات کې یولس یا دولس حاضر نور غیر حاضر.
جناب تپان صاحب، بالکل دا ستونزه شتون درلوده، خو اوس تقریبا د ما پر اتک سره ورو په ورو داس هم نشم ویلای چې دا سل فیصد حل شوي، تقریبا د مخکنی نه اوس حل کېدو.
یعنی تاسو به حاضري کلکه ونیسئ، داسې به ونه کوئ چې د ناروغۍ په بانه څلوېښت یا دېرش پنځه دېرش کسان په سن کې؟
بالکل، انشاءالله په دې برخه کې د نظارت هم زه خپله هم ورځم.
د پکتیا ته په هنی رئیس لقمان حکیم حکیمی و چې دغه ولایت ته په هنی د وضعیت په اړه ل داوود تپان سره خبرې کولې. په پاکستان کې د افغاني غالیو یو شمیر افغان کډوال جوړونکي وایي چې په دغه هیواد کې د افغانستان وارداتي غالۍ د پاکستان په نوم صادرېږي. د افغانستان د افغاني غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه دغه مسأله تاییدوي او وایي چې دغه برخې ته د افغان حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوی چې غالۍ اوبدونکي خپل هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د افغاني غالیو د صنعت د ملاتړ په خاطر پر یوې پالیسۍ کار روان دی. نور حال د ابراهیم صافی په راپور کې اورو.
په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو شمېر اوبدونکي له حکومت څخه شکایت لري او وایي چې د پاکستان له خاورې نه افغاني غالۍ د پاکستان په نوم اروپا او امریکا ته صادرېږي. په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو تن اوبدونکي حاجی خضر وایي چې هر میاشت زیات شمیر غالۍ له افغانستان نه پاکستان ته واردوي.
افغاني تجار
یا د افغاني او یا هم بهرني سوداګر موږ ته راځي، مال اخلي، او یا هم یو شمیر شرکتونه راځي زموږ څخه سودا اخلي، او بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان په نوم نه بلکې د پاکستان په نوم لیږي. سره له دې چې زموږ مالونه افغاني دي، خو بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان په نوم لیږل کیږي.
خارج میره
د دغه فلورونکو په خبره چې یو پاکستانی سوداګر د دوی ټول تولیدات راغونډوي او بیا ورسته یې د پاکستان په نوم نور بهرنیو هیوادونو ته صادروي. حاجی خضر وایي چې په پاکستان کې لسلو زرو څخه زیاتې کورنۍ په غالیو اوبدلو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د افغاني غالیو تولیدونکي او صادرونکي ټولنه دغه مسله تاییدوي چې یو شمېر زیاتو ستونزو افغان غالۍ اوبدونکي مجبوره کړي سو هیواد پرېږدي. د دغې ټولنې مرستیال محمد ظریف یادګاري وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې یو شمېر پاکستاني کمشنران افغاني غالۍ اخلي او بیا یې پاکستان ته صادروي. دی وایي هغوی کولی شي بلکې دننه په افغانستان کې موږ تولیدي انجمنونه لرو چې د هغه یواسي وظیفه د پاکستانی سوداګرو په هدایت تولید دی. کله چې خالی د کار په ځای کې تولیدیږي ورته ویل کیږي چې مې قیچی کوي او پریمینځ یې هم او نه هم تدیدی نور اجازه لري چې په هغه کې ناس ووهي. کاغله یادګاری خبرداري ورکوي کچيري افغان حکومت د افغاني غالي او صنعت پام نه کړي نو د افغاني غالي نوم په نړیوالو بازارونو کې لمه انزلار شي. دا په داس حال کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسولین وایي چې د دغه ستونزې د حل لپاره یې توجه کړې ده. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د غالۍ لملاتړ پر لپسې کار روان دی سو د شمال بندرونو له لارې نه افغاني غالۍ صادرې کړي.
دوه نیمې بجې سوې د خبرونې نیمای ته رسېدلې یو د خبرونو سرټکي له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤل نیولې دی. د ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د ښځو پر وړاندې باید د دین او قانون له مخې عمل وسي. د مالدیف حکومت وایي په هغه هلیکوپتر کې چې پرون د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لاسته ورغله د دوی درې تنه وګړي هم شامل دي. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف ترکیه تور نه کړی چې په خپل خاور کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. د ترکیه پر پوله د وشتل سوي روسی جټ الوتکې دوهم پیلوټ ومندل سو. فرانسه وایي اروپای ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د بلاک ته د ورتلو اجازه لري. روسیا په پام کې لري په سوریه کې په خپل پوځي اډې کې د هوایي بریدونو ضد یو پرمختللی دفاعي سیستم نصب کړي. او د بلجیم په پلازمینه برکسل کې تر څلور ورځې بندیز وروسته شونځي او د مترو ترانسپورت سیستم بیا پیل شو.
لند خبرونه مولا فریبا ظاهر څخه اوریدل. اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي که هم چې روان میلادي کال ننګونو څخه ډک وو خو بیا هم دغه وزارت وتوانی چې عواید په سمه توګه راټول کړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د روان مالی کال په لسو میاشتو کې عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 18% زیات شوي دي.
د 1304 نوې مالی کال په لسو میاشتو کې د عوایدو سطح 2% ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې عواید 15% و چې دا د تیر کال په پرتله 18% زیاتوالی ښیي.
شاغلی حکیمی زیاته کړې چې د راتلونکي 1295 لمریز کال د عوایدو د راټولولو لپاره 122 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 9.3% د ناخالصو تولیداتو په اندازه دی هدف ټاکل شوی دی. د کونړ ولایت د سوداګری او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د موبل او فرنیچر د تولید په برخه کې د صنعتکارانو د کار د رسمي سند موده پایته رسیدلې ده. د کونړ ولایت د سوداګری او صنایعو خونی رئیس حاجی محمد جلال ازادي رادیو ته ویل چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټه د کونړ د صنعتکارانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې کاري سند یې بیرته تمدید کړي. شاغلی جلال زیاته کړې چې په کونړ کې د موبل او فرنیچر د فابریکو کار بند سي صنعتکارانو ته لزیان سی دو سره سره به سلګونه کسان اوزګار سي. او د فاریاب د دولت آباد ولسوال وایي چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 50% کورنۍ د غالیو او کمبلو په اوبدلو بوخت دي. د دولت آباد ولسوال عبدالسلام نزهت ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې غالي او کمبلې اوبې د خپل کار په وړاندې ښه عواید نسي ترلاسه کولای. شاغلی نزهت زیاته کړې چارواکي باید په هیواد کې د غالیو کمبلو او نورو لاسي صنایعو د صنعت د ودې په هدف له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ، یو ایرو اویا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، د امارات یو درهم اوولس افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځلس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځلس افغانۍ.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې پوهنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال لسمی د داود تپان په راپور کې اورو.
د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي وایي چې د پکتیا سرمایدارانو اوسیدونکو په مرسته د دې پوهنتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. د پکتیا پوهنتون ښوونکي اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایدارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې د دوی په مټ یې د دې پوهنتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پوهنتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پوهنتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. نوموړي په خبره له پکتیا پوهنتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي.
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصتا د مشرتابه تر ابتکار نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور بولي او د پوهنتون لپاره دوی خپلو شخصي امکاناتونه یو څه راواخلي او په پوهنتون کې مصرف کړي. د نجیب احمدزي یادونه کولای شو چې لس زره ډالره مرسته یې کړې ده پوهنتون سره. یو ځایي داس د انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پوهنتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پوهنتون سره د چوکیو مرسته کړې ده. ریمګردیزي شرکت چې د پوهنتون سره شاوخوا د لس ویکې تر شلو زرو ډالرو پورې د چوکیو د دې شیانو مرسته کړې وه.
حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پوهنتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پوهنتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو ماشوم محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایېږي او د محصلینو شمېر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی د پکتیا پوهنتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پوهنتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پوهنتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیاوالو نه زه ډېره زیاته مننه کوم چې د موږ خواستو ته موږ غوښتنو ته د پوهنتون لپاره لبیکې ویلي دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسو وینئ چې موږ مثلا بعضې سړکونه، پیادهروونه، احاطې، حتی د پوهنتونو کې موږ شپږو موټر لرل، ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخ اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نورم مخته ځي. او اوس ښه زیره یو نوید دغه درکوم چې دغه د پوهنتون نه د باندې خلکو چې پوهنتون سره کومکونه وکړل، اوس محصلین هم تشویق شول، حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو پنځوس افغانۍ درکوو، استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو، حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستې په دې پوهنتون کې ډېر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پوهنتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
وخت په کابل کې دوه بجې او نه دېرش دقیقې کېدونکې دي. اوس د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه بشري حقونه او همدارس مخکښې شذې اورو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو په بل خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې مرستیاله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکړي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید وویو چې په افغانستان کې قوانین شته دي او برنامه پروګرامونه ډیر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کمواله رامنځته شوی دی یا کمواله وجود لري. د دې لامل موږ کېدای شي وایو چې د افغانستان جنگونه دي چې نکیږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپل کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید وایو چې هغه ماشومان باندې چې ظلم کیږي، تیری کیږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کیږي، که هغه کسان په قانون په وړاندې د دوی نه پښتنه ونی شي او دوی ته برات ورکړ شي، دا په خپل د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بي توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په ان افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. که مونږ دلته وایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې ترسره کیږي، اول د کورنۍ نه موږ که فکر وکړو، ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو په اند له افغان ماشومانو څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ هم کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپله چې خپل هیوادوالو نه خبریږو، قضیې راځي، ماشومان د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي، چې دا هم کېدای شي چې وایو د جنگ او د فقر له کبله ترسره کیږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو لخوا نه د جنسي تیریو قربانی کیږي، چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومانو په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیرې لاندې نیول کیږي، نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي او دوی بیا په اجتماع کې د څه په سمه توګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای، په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو څه باندې یادیږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د ورستوالي سبب کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې باندې
وکړو. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمون اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږیست. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه اوازې اوریدلی سئ. میرمن سپوږمۍ، ستاسو په اند کومې ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤلې دي؟
قدم که باید دوی چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومانو ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومانو حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي. او په دې ترڅ کې باید دویم چې نور نهادونه، بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، ان جی اوګانې ټول مسؤلیت لري د ماشومانو په وړاندې.
د ورستۍ پښتنې په توګه څه باید وسي چې ټول ماشومان خپلو اساسي حقوق ته لاسرسی ولري او په وړاندې تاوتریخوالی کم سي؟
د بیلګې په ډول که موږ وایو چې افغانستان باید امنیت تامین کړي د ماشومانو د ښه وضعیت لپاره، که صرف دلته ماشومانم نه، ټول وګړو دپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده. خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي، د دوی دپاره امنیت ډیره مهمه خبره ده. او د کار زمینه د دوی کورنیو ته برابر کړي، سو د دوی کورنۍ دوی په زور ونه ګماري چې شاقه یا ستونزمن کارونو ته مخه کړي. نو دا ټول نهادونه، ټول ارګانونه په دې کې مسؤلیت لري چې د کار زمینه، د ښه درس دپاره زمینه مسایده کې وزارتخانه چې اړوند پروګرامونه لري د ماشومانو لپاره، باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي. او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي، نو د ماشومانو حقونه ورته رسیږي. اتمن
قدرمن اوریدونکو، دا وزمردی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لام ملسه.
آزادی رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ
د خزل لپاره د آزادی رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې له دې چې له یوې کورنۍ سره خېخي وکړي، د هلک له کورنۍ سره ډېره خرابې کوي، خو چې کله د سمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
افغانستان متشبث خزو او د یو شمیر شرکتونو خزینه مسؤلینو د متشبث خزو نړیواله ورځ ولمنځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې خزو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي، خو د دولت لخوا ورسره لازمي مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبث خزي وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ، پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي، او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبث خزو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. د متشبث خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری آزادی رادیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومیده، د نادرآباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړې زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې. امنیتی مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 18 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلی عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوي او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې له دې نه چې لورې د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي، د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه، او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپل لور راتلونکي ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال ښه نه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته یې په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو تو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوی وي. د کابل اوسیدونکو نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې و کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره خرابیا کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زوی یا ستاسو کورنۍ د موږ وړ ده، موږ راضي یاست او خپله لور خور هر څوک چې وي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزد شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالابرد ورته وایي کوم څه چې ورسره لاس کړی و نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نیکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي، یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. خو کله چې واده شوې نو همیشه تر پیغور لاندې او دنجلۍ ده، ځکه چې خوښ هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبدې همدا نجلۍ ده او کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شي. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. بیا اصلي ریښې ته راشو، اصلي ریښه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سر د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی د خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسف وړ خبره وه چې حتی په یوه کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یو نامزدي فسخه کېږي فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګورو نه څه توقع ولري. او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښي ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښي ده. په دې خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس نه خپل سره جوړ شوی نه ډېر تاسف خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکو مریم وای 40 کاله کیږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلار یې دوی ځورولې و رټي او سپکې سپورې ورته وای، حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډیر کلونه وته رسالو پنځه ونان مې دي، پلار مې پیسې وخت او په کور کې ډیر ظلمونه ډیر جبرونه خوښه خسار لیورونه امیره ماته وای پلار دې دومره پیسې را نه اخیسته دومره لوړ را نه اخیسته ده. خو پلار مې ظلم ما باندې ظلم وکړ کنه کنه خپل اولاد یې څوک نه خرڅوي، زته دې ما پلار ظلم وکړ پیسې را نه واخیسته، زته د نن ورځې پورې د دې پیغورونه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه نه درلوده، خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سوځه وسه دا قصور ما نه اخله د نن ورځې پورې. یاره 40 کاله به وتلې ما نه د 40 کاله پورې د دې نه خلاصېږم.
کابل اوسیدون کی جمیله بیا وای دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ سیاتای ونه کړ تا وای هغه چې هر څه خسته و دوی تری خوشاله و اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشاله ده
د ما اندرور سره ورم کړ په نن په کورنۍ باندې شرطونه کې خودل سدار اوړې د امر اوړې نم لست ورک مونږ خپل مونږ تل خپل په یی خپل خو خو باندې څه کوم شعر اور ما مونږ قبول کړ بعض کورنۍ دي اول ورکی بیا نو دسی شرطونه پیگدی و پا واده که دیر مصرفونه که دیر خلق را واده دسی و کارونه که چی بیخینو بیا غجلهی تا مشکل پیدا شی این دزوند که منگ میچه اندرور ورکره و آدم کرده و دسی اغا خزوند لری دیر خوشحاله ده خسرگانه یل منگ نام آجلهی نطول دسی خز خوشحاله بازی کورانه دی این دی جلهی این ده تنگوری دلوری مقصد ارشه چه مخی تراغل مغا که دا
په ځینې وختونو کې ډیری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هره غوښتنه پر ځای کړي ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډیر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډیر کم وي او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډیر کړي چې دا یو ناروا کار دی
کله یا کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي هغو ته پیشنهاد د دوستۍ کوي کله د دوستۍ مزه سره ټینګېږي په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي یعنې اعتدال باید په نظر کې ونیسي له اصرافه باید ډډه وشي خدای پاک موږ ته په قرآن عظیمشان کې وایي چې اصراف مه کوئ ځکه چې اصراف ښه کار نه دی نو دا هر کورنۍ ته علال خصوص د لور کورنۍ ته دا لازمي او ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي یعنې دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسېږي بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ باندې زور راوړي یا له هغوی سره کش کوي یا بعضې بانی ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ په جګ کړي یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده دوستي ده په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي کله واده صورت نیسي نکاح عقد صورت نیسي جلۍ خپل خسرګنۍ کره ځي نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي موږ یې ځورولي نو موږ هم باید تا وځورو دا نه د انسان له لحاظه نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده نه په هغې کې دا دخیله ده او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي فلحاظه د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي هغه د دې کورنۍ غړي کېږي دا جنۍ د خپل د کور یا عوض وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو خو موږ خپل کوښښ کوو زموږ وزارت او اړوندو ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي موږ به دا ډول ستونزې ولرو
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا که غواړئ مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
ژوند
دری کسه پولیس وژل
شوی آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
و بند نرو مرد حکومت خواهش نرو چیز مرد و بو بند بس
آزادی راڈیو 1200 شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه 5 چپا